Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده، د مریض دیار لسوه اتنی وی د جوزا یغ پر ګول 19 او د میلادي 2019 د جون 9. د ازادي رادیو د نن ورځې په دې لومړی خبری مجله کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون له لوري د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس د جریمه کېدو او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونه ته. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي له طالبانو سره د لیدو په مهال د اوربند مشروط ژمنه ترلاسه کړې ده. په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې پرون افغانستان خپله پرلپسې درېیمه مسابقه وبایلله. او په سوریه کې د بشري حقونو د سار ډله وایي چې د تیرو درو ورځو په جګړو کې لږ تر لږه 168 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي له طالبانو سره د لیدلو پر مهال د اوربند غوښتنه نه ده منل شوې، خو د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه مشروطه ژمنه ورسره شوې ده. د دې حرکت مشر اقبال خیبر چې تازه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو څخه ستون شوی، په لشکرګاه کې خبریالانو ته وویل وسلوالو طالبانو اوربند د افغان او امریکایي ځواکونو په ګټه وباله.
اوربند کې هم وس اختلاف درلوده، د دوی بحث دا ور سره چې کوربند وکړو، موږ امریکایان ته فرصت په لاس ورکو او فرصت تر لاسه کوي چې دوی سا واخلي او جګړه تیز کړي ورسته راسه.
خیبر یو ځل بیا دا خبر رد کړ چې موسا کلا ولسوالی ته په لار د طالبانو لخوا په زور ناصرګن ځای ته وړل شوی وو. د چې په یو خبري غونډه کې شخید وایي چې د بین الافغاني خبرو په اړه د طالب استازو پیغام راوړی، خو د دې پیغام په جزئیاتو یې څونه ویل. د سولې د ولسی حرکت غړي د روژې په 15مه له لشکرګاه څخه د مساکلا پنیت چې د طالبانو تر ولکې لاندې ولسوالی ده روان شول، په لار کې لومړی څلور او وروسته نه غړي د طالبانو لخوا ونیول شول او تر خپلې ولکې لاندې سیمو ته انتقال کړل. دوی د تېرې پنجشنبې په ورځ بیرته راخوشي شول. تر اوسه پورې طالبانو پر رسمي ډول د اقبال خیبر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون مخکنی مشر څه باندې $1,000,000 جریمه کړی. فیفا د شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل کرام الدین کریم به د فوټبال له ټولو فعالیتونو هم محروم وي. د بیان له مخې پر کرام الدین کریم د افغان فوټبال د نجونو د ملي ټیم 15 غړي تور لګولی چې له 2014 تر 2013 میلادي کال پورې پر هغوی مکرر جنسي زور زیاتی کړی او ځورولی دي. کرام الدین کریم په ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې پرون افغانستان خپل پرلپسې درېیمه لوبه پر نیوزیلند وبایلله. د افغانستان د لوبډلې لومړیو دوو لوبغاړو حضرت الله ځاځي او نور علي ځاتران ښه بیټنګ پیل کړ، خو نور لوبغاړي ژر ژر وسوځېدل. نیوزیلند د افغانستان د 144 منډو هدف په 2.5 اوور کې پوره کړ. په پرونی مسابقه کې راشد خان باولینګ ونه کړ، خو د نیوزیلند د درې لوبغاړي آفتاب عالم وسوځول. راشد خان پر سر ژوبل شو، خو ډاکټران وایي چې د راشد خان وضعیت اوس ښه دی. د افغانستان او نیوزیلند لوبه د باران له کبله څو ځلې وځنډېده. په همدې ورځ د کرکټ د نړیوال جام په یوه بله سیالۍ کې کوربه هیواد انګلستان بنګلادیش ته په 106 منډو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ انګلستان وکړه او بنګلادیش ته یې د 308 منډو لوړ هدف وټاکه، خو بنګلادیش د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 280 منډې جوړې کړې شوې. د سوریه د بشري حقونو د څار ډلوي په دې هیواد کې د پنجشنبې له ورځې په جګړو کې لږ تر لږه 168 کسان وژل شوي دي. د لندن میشتي ډلی ویلي اسلام پالو او نورو یاغي ډلو د شنبه پورس په هما ولایت کې پر حکومتي ځواکونو لسکونه توغندي ویشتي او د موټر بم یو ځان مرګ بریده هم کړی دی. وروسته حکومتي ځواکونو ځوابي بریدونه کړی دي. د دې موضوع تفصیل هم وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د البانیا ولسمشر ویلي د ښاروالۍ راتلونکي انتخابات لغوه کوي. الیر میتا استدلال کړی چې د آزادو رای ورکولو شرایط برابر نه دي. خود البانیا صدر اعظم ادی راما د ولسمشر دا خبره ناسمه بللې ده. له دې سره په یو وخت د البانیا په مرکز تیرانا کې مظاهرې دوام لري. په تیرو میاشتو کې زرګونه کسان لارو کوڅو ته راوتلي او حکومت په فساد او د پارلماني انتخاباتو د رایو په غلا کولو تورن کړی دی. په دې هیواد کې دوه کاله مخکې پارلماني انتخابات ترسره شول. او په قزاقستان کې نن یک شنبه خلک خپل نوی ولسمشر ټاکي. دا په داسې حال کې ده چې قاسم جومارت تکایف ظاهرا د دې هیواد د موقت ولسمشر په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. شپږشپېته کلن تکایف د اپریل په میاشت کې د ده په وینا د سیاسي بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره غوښتنه وکړه چې تر وخت مخکې انتخابات دې وشي. تکایف د قزاقستان په دې انتخاباتو کې له داسې شپږو کاندیدانو سره سیالي کوي چې ډېر پیژندل شوي نه دي، خو د قزاقستان د حکومت لخوا تایید شوي دي. نوموړي ویلي که ګټونکی شي د پخواني ولسمشر نورسلطان نظربایف سیاستونه به پر مخ یوسي. قزاقستان په 1991 میلادي کال کې خپلواکي واخیسته. له هغې راوروسته په دې هیواد کې هیڅ انتخابات د نړیوالو مؤسسو لخوا آزاد او عادلانه نه دي بلل شوي. خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د دې خبرونه په دوام کې اوري. د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په خوانی رئیس $1,000,000 جریمه کړ. د لوګر ولایت د یوې سیمې اوسیدونکو ولې خپل شوانزی بند کړی دی؟ د دې پوښتنې د ځواب ترڅنګ به له اورزګان د بندیانو شکایت دروابرو. له طالبانو د تاسیه شوي ولسوالیو اوسیدونکو څه وایي؟
حکومت لره یوازې دا نه ده په کار سي الته ولسوالي ونیسي او دلته باید په ولسوالي کې دوی ټولګټي پروژې تطبیق کړي.
د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بجیاو اته دقیقې شوې د خبرونه ز اسمت ساروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د ویب پاڼه پاتې ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم په نړیواله سطحه د تل لپاره د فوټبال ټولو فعالیتونو څخه منع او $1,000,000 جریمه کړی دی. پر کرام الدین کریم تور دی چې له 2013 میلادي کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې د افغانستان فوټبال د فدراسیون د رئیس په توګه یو شمیر شزینه لوبغاړي ځورولي دي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوردی کوي.
د فیفا د اخلاقی کمیټي قضایي څنګه د شنبه پورس خغلی کریم د خپل دند له واکونو څخه په ناوړه استفادې او د څو خزینه لوبغاړو په جنسي ځورونې مقصر وباله او نوموړی پر دې سربیره چې په نړیوال کچ د فوټبال سره لا تړلو فعالیتونو د تل لپاره منه کړ، $1,000,000 جریمه هم کړ. د فوټبال نړیوال فدراسیون وایي د خاغلی کریم پاړه سیړنې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم د لګ تر لګ 15 پخانه غړو د شکایتونو پر بنسټ کړې دي. د فیفا په بیان کې راغلی چې د خزینه لوبغاړو کرام الدین کریم د 2013 کال څخه تر 2013 کال پورې موده کې په بیا بیا جنسي ځورونې تورن کړی. کریم که څه هم د فیفا د تازه پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې دا تورونه رد کړي او هغه د ځان پر ضد دسیسه بللې وه. د افغانستان خزینه فوټبال ټیم پخانی مسول مدیر خالد پوپل چې هم د شکایت کوونکو څخه و نو مول چې لکلون راهسی ډنمارک ووسی د شنبه په ناوخت آزادۍ رډیو سره خبرو کې د فیفا د دې پریکړې هر کله وکړ خو زیاته کړ چې اوس هم اعتراض لري. د خالد پوینا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون سیکرتر جنرال او یو شمیر روزون کی چې په دې قضیه کې شامل و فیفا یې تر اوسه په اړه پریکړه نه ده کړې.
جنرال فدراسیون فوتبال افغانستان و بعض ترینرهایی که شامل همی قضیه بودن
کله چې په 2013 کال نومبر کې د ګارډن برتانوي ورسپانې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د جنسي زورونو د تورونو په اړه رپورت خپور کړ د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې قضیې په اړه څېړنې پیل کړې. د افغانستان د حکومت د ادارې د 2013 کال په پای کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم په شمول 15 تنه ممنوع الخروج اعلان کړل. څلور تنه نور د ګول کیپرانو د کمیټې رئیس نادر عالمی، د فدراسیون سیکرتر جنرال علی رضا قزاده، د ولایتي اړیکو مسول عبدالصبور ولیزاده او د فدراسیون یو کارکونکو رستم وو. خالد پوپل د افغانستان له حکومت څخه هم غواړي چې په دې برخه کې د قانون حاکمیت عملی کړي. نوموړي وویل د افغانستان له دولت څخه زموږ وختنه دا ده چې دا قضیه په خطو غوڅیړي او هغه کسان چې د نجونو د جنسي زورونی سبب شوي زندان ته واستي. اغلی پوپل دروان کال په لومړیو کې ازادي رډیو ته ویلی وو کله چې د 2013 کال په لومړیو کې اردن کې یو تمرینی کم کې وه هلته متوجي شو چې یو شمیر نجونی د نارینه روزون کې وستازي لخوا چې افغانستان څخه د فدراسیون د رئیس لخوا استول شوی وو زورول کېده. خو د افغانستان د خزو د ملي ټیم کپتان نیلاب محمدي چې د اردن په دې تمرینی کم کې وه ازادي رډیو سره مرکه کې د ناوړه جنسي چلن ادعاوی رد کړی. ازادي رډیو په دې اړه د افغانستان د لوی څارنوالۍ نظر و پوښت خو د لوی څارنوالۍ ویان په دې اړه چې دوی د قضیه څومره مخکې وړي دمګړی له څه ویلو ډډه وکړه. وی ویل د دې قضیه په اړه به زر له رسنیو سره جزئیات شریک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رډیو واوري.
په لوګر کې د یو کلی اوسیدونکو د احتمالي جګړې د خطر د مخنیوي لپاره اته شونځي بند کړی دي. د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلان وایي دا شونځي په محمد اغه ولسوالۍ کې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي شونځیو ته نږدې امنیتي پوستې ځای پر ځای شوي چې دا د جګړې احتمال ډېروي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د دهنو د کلی اوسیدونکو په سیمه کې اته خونځي تړلې دي. دوی وای دغه خونځي د استوګن ځایونو او خونځیو ته نږدې د امنیتي پوسټو د ځای پر ځای کېدو لامل رخصت شوی دی. د دهنو د کلی د وسیدونکو استازي عبدالواحد مبارز ازادي راډیو ته وویل د دغه سیمې زده کوونکي خونځیو ته د تک په لار خوندي نه دي.
د ولسی پاسون په نامه د هستوګن کورونو ته نږدې پوستې جوړې کړې. دغه پوستې تل ډزې کوي. خلک مجبور شول خپل ماشومان ښوونځیو ته پرېنږدي چې ټپیانو یا ونه وژل شي.
دغه اته ښوونځي چې دوه لیسې، دوه منځني ښوونځي او د هلکانو او نجونو څلور لومړني ښوونځي پکې شامل دي. د خلکو په خبره سباندې 12,000 هلکانو او نجونې پکې په زده کړو بوخت دي. د دهنو د کلی بل وسیدونکو کې امید وای سیمایزو چارواکو ورسره بیا بیا ژمنې کړي چې دغه پوسټه به د هستوګنې لسیمو او خونځو لری کړي، خو تر اوسه په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
از این خاطر مکتب ما مسدود ساختیم که والی صاحب برای ما وعده داد.
موږ د دې لامل خونځي تړلې چې والی صاحب د ستونزې د حل لپاره ژمنه وکړه خو هیڅ اقدام یې ونه کړ. خلکو تصمیم ونیو چې د خونځي او دروازې وتړي، خپل غږ مسولینو ته رسو. مخکې له دې په دې ځنو مواردو کې د خونځي او زدکونکو ټپین شوی او وژل شوی هم دي. له دې بدتر به نور څه وي.
د هنو د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ ګڼمیشتې سیمه ده. دغه کلی اوسیدونکو وایي په دې وروستیو کې د ولسمشر غنی د زوکړې د کلی سرخاب په ګډون په ټوله ولسوالۍ کې نامنی ډېره شوې ده. دوه اونۍ مخکې د محمد اغه ولسوالۍ د زرغون خار اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د هستوګنې سیمو ته نږدې د امنیتي پوستو شتون خلکو ته ستونزې پېښې کړې دي. د لوګر والی محمد انور اسحق زه د دهنو د کلیوالو ستونزې په حق غنی.
د دهنو ستوله د پوسټي با سوغ نوکټو کې ځای پر ځای کوچ خلکو ته مزاحمت دي. ان شاء الله دخل کو مشکل خنن ما اوس ولسوال ته مزي پاور کړی ولایتي شورا وکیل صاحب مرسته ولې رجم نه تیمې مشکل باندې نوم د مکاتب اورل
په ورته وخت کې د لوګر د پوهنې ریاست هم خونځو ته نږدې د امنیتی پوسټو شتون زده کوونکو ته یو غاخ کړي د لوګر ولایت د پوهنې د ریاست ویان شاپور عرب ازادي راډیو ته وویل دغه ستونزه په ځینو سیمو کې لامل شوې چې خونځو ته د زده کوونکو په ځانګړي ډول د نجونو ورته کم کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
تر دې مخکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم شکایتونه شوي چې له ښوونځیو څخه د سنګر په توګه د کار اخیستو له کبله پر ښوونځیو بریدونه شوي دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس به هم صالح محمد صالح درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ایرو ایشیا ریویو خبرونه په خپل تازه غنې کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خبره کړې ده. د نړۍ ځینې سیمې د خپل ستراتیژیک یا سوقل جایشي موقعیت په خاطر په بحراني ځایونو بدلې سیوی دي چې افغانستان هم پکې راځي. د خبرونه په لیکنه د افغانستان جغرافیایي موقعیت تل دغه هیواد د نړۍ د لویو قدرتونو د یرغلونو په میدان بدل کړی دی. په لیکنه کې لولو تر هغه وخت چې بریتانیا پر هند واکمنی درلوده د روسیې د نفوذ د مخنیوي لپاره یې تل هڅه کړې چې افغانستان هم د ډال په توګه تر خپل تسلط لاندې ولري، خو دلته یې ماتې وخوړله. وروسته له هغې چې هندوستان له بریتانیا خپلواکي ترلاسه کړله، پخواني شوروي اتحاد په افغانستان کې نفوذ وکړ تر هغو چې د 1980 په وروستۍ لسیزه کې پر افغانستان یرغل وکړ. د ایرو ایشیا ریویو په باور افغانانو تر لنډ وخت وروسته پاڅون وکړ او د مجاهدینو ډلو له افغانستانه د سرو لشکرو د ایستلو لپاره مټې بډ وهلې. د لیکنې لیکوال وایي په دې وخت کې په افغانستان کې د بلې حملې یا د لیکنې په ټکو د بل اشغال لار پرانیستل سوه. خپرونه زیاتوي د جهاد په کلونو کې اسامه بن لادن افغانستان ته مخه کړه او هلته یې نور پلانونه تطبیق کړل چې د 2001 د سپتمبر پر 11 پر امریکا په حملې سره افغانستان یو بیا د کشمکشونو په میدان بدل سو. د امریکا تر رهبرۍ لاندې نړیوالو ځواکونو پر افغانستان حمله وکړه او د طالبانو نظام یې نسکور کړ. خو د ایرو ایشیا ریویو د لیکنې لیکوال زیاتوي چې په افغانستان کې بیا هم جنگ ختم نه سو. په 2013 کې د امریکا د کانګرس په یو راپور کې ویل سوي چې وسلوال طالبان د افغانستان پر زیاتو برخو کنټرول لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د خپلې واکمنۍ په پیل کې په افغانستان کې د افراطي وسلولو د ځپلو خبره کړې وه، بالاخره یې په افغانستان کې د پخلاینې او سولې پروګرام پیل کړ. د لیکنې په دوام راغلي په همدې حال کې روسیه هم یو ګام رامخکې سوې او له وسلولو طالبانو سره یې تماسونه ټینګ کړي دي. د لیکوال په باور روسیه غواړي له بلې طریقې په افغانستان کې خپل نفوذ خوندي وساتي. په لیکنې کې لولو له دې سره جوخت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد خپلې هڅې کوي او روانه میاشت د 8 وار لپاره د طالبانو له استازو سره ګوري. خو د لیکنې په حواله لا هم د افغانستان د کړکیچ د حل کوم څرک نه لګیږي. امریکایي ورځپاڼې سټارز ان سټرایپس په خپله تازه ګڼه کې د هالنډ په حق کې د نړیوالې جزایي محکمې د یوې څارنوالې د هڅو په اړه لیکنه خپره کړې چې غواړي په افغانستان کې هم د جنګي جنایتونو په اړه تحقیقات وسي. د نړیوالې جزایي محکمې قاضیانو په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې په دې برخه کې له څېړنو تیریږي، ځکه نه د افغانستان حکومت، نه سیاسي مخالفان او نه هم د امریکا حکومت همکاري کوي. د دې محکمې څارنواله فاتو بن سودا وایي دغه تحقیقات باید د عدالت د ټینګېدو لپاره وسي. خو لومړی باید په دې وپوهیږو چې آیا د ابتدایي محکمې قاضیان د جنګي جنایتونو په دې قضیه کې د تحقیقاتو د پسخه کولو صلاحیت لري او که څنګه؟ د بشري حقونو سازمانونه وایي په افغانستان کې د دولت وسلوالو مخالفانو، حکومت پلوه ځواکونو او بهرنیو پوځیانو ټولو داسې کارونه کړي چې جنګي جنایتونه ګڼل کېدلی سي. د دوی په وینا د دې محکمې د چارو ځنډول د جګړو له قربانیانو سره یو ډول بې عدالتي ده، ځکه دغه ځواکونه په جنسي تیریو، شکنجه، جنسي ځبرونه او پر شخصیتونو په تیری تورن دي. د سټارز ان سټرایپس ورځپاڼې په لیکنه که نړیواله جزایي محکمه په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه خپلو تحقیقاتو ته دوام هم ورکړي، څرګنده نه ده چې دا پروسه به څومره وخت ونیسي.
د اورزګان ولایت د لوی محبس یو شمیر بندیان شکایت لري چې دوسیې په ځنډ څېړل کیږي. دوی دا شکایت پرون شنبه داسې مهال وکړ چې په مشرانو جرګه کې د اورزګان ولایت استازي ورسره ولیدل. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور وبري.
د اورزګان ولایت پلی محبس کې د زندانیانو حال
د خدای په دې د خدای په خاطر باندې پر دې ونس باندې رحم وکي
اته کاسه ځما سره و ټولې لاسو پر او باندې سپټونه و ټولې لاسو زوی د شخصي شخص په خاطر باندې ناس
د غزندان ته په مشرانو جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي د نظارت او ارزیابي په مخه ورغلی و په دغه مابس کې سلګونه سیاسي او غیر سیاسي زندانیان د تورو ټمبو شاته فراته دي د دې لړډلې یو شمیر زندانیانو ازادي راډیو ته ویل چې د کوم جرم نه دی کړی خو زندان ته چول سوی دي
ولې د شخصي اغراض په خاطر د ناس نور وسې سرنوشت نه نیمه تخمینا دغه مشفرم میاشته پر ما باندې څه یو څوک ثبوت کې زما پر وو ثبوت کې هغه ته زه ازیرم پر مونږ سرانوال ولې ما د شخصي اغراض په خاطر د یو شخص په خاطر ولې زرا ګرځولې اته کاسه ځما سره و ټولې لاسو پر او باندې سپټونه و
دغه زندانیان غوښتنه کوي چې دوسیه دې پر وخت وڅېړل سي او که په وړاندې د جرم کوم اسناد موجود وي نو ورته په ډاګه دسي په مشرانو جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي محمد انیف انیپی او امن لازمی ژمنه وکړه چې بې ګناه زندانیان بل زندانه وباسي او غور به یې وکړي
خپل دا مشکلات یو کاغذ باندې بیا جوړ کړي د ډګروال صاحب چې وخت دې د مستقبلیت سره تیز مرغونه یا شکول مرغونه یاست دا د خدای عذاب دی راغلی دي
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت د سیناب څرنوالي مشر اسدالله وزیری بیا دانه مني چې ګڼې بې ګناه کسان دې زندان ته چولې وي دی وايي د هر زنداني د جرم په وړاندې ورسره اسناد موجود دي
دا څوک باندېان دي یا لاس پلاس نیول شوی دي یا د داسې سوایدو اسنادو په اساس باندې چې په خپل دوی اعتراف کړی دی په خپل جرم باندې چې هیڅ څوک به بې ګناه مابخ نه دي ننته لري او هیڅ ګناګار به په مابخ باندې شوی نه دي تر دې اندازې په دې یو نیم ځل کې موږ دا کوشش کړای دی او هر څوک چې کومه جرم کړای دی هغه جرم مطابق سزا ورکول شوې ده انشاءالله تعالی د هیڅ خبره ځای په دغه موضوع کې نه دی شوی په هر ځای کې دغه جواب ته موږ تیار او حاضر یو
د څرنوالي د مسولینو ترڅنګ دغه ولایت د سیناب محکمې مسولین هم د زندانیانو او په مشرانو جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو د استادو دغه خبرې ردوي دوی هم وایي چې هیڅکله بې ګناه کسان زندان ته نه دی اچولي او تل د زندانیانو دوسیې پر وخت څېړلي شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
په غزنی ولایت کې د وسلوالو مخالفانو له ولکې څخه د آزادو شویو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو له حکومت د امنیت د ټینګښت ترڅنګ د ټولګټو پروژو غوښتنه کوي د دوی په خبره هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفانو له ولکې آزادۍ شي حکومت باید ورته پاملرنه زیاته کړي په دې اړه واصل وسال راپور لري
د طالبانو له کنټرول څخه د خلاصو شو ولسوالۍ یو شمېر رسیدونکو وایي ک حکومت یوازې د ولسوالۍ په نیولو اکتفا وکړي نو بیا دوی ته د طالبو حکومت ترمنځ کوم توپیر نشته دوی له حکومت څخه په خپل سیمو کې د یو لړ ټولګټو پروژو لکه د سړکونو روغتونونو او خوندزیو د جوړولو غوښتنه کوي د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ اوسیدونکو عبد الله
مسلره یوازې دانه د پکار سي التا ولسوالۍ ونیسي او په نامو سره ولسوالۍ بیرته د طالبانو یا د چال منګولو خلاص اسو دلته باید په ولسوالۍ کې دوی ټولګټي پروژې تطبیق کړي ترڅو خلک د حکومت او د طالب ترمن فرق وکړي دیغه د دوغه څه فرق
د په داسې حال کې چې د ملي دفاع وزارت لوی درستیز بسم الله وزیري د جمعې پورس دی ویناست پر مهال ول چې افغان ځواکونه به ډیر ژر د طالبانو تر ولکې لاندې ټولې سیمې ونیسي افغان ځواکونه په دې وروستیو کې د غزنی ولایت خواجه عمري او د یک ولسوالۍ چې لا تیر یو کال رئیس د طالبانو تر ولکې لاندې وي بیرته ونیول په همدې حال کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان سید شاه سقیم وایي هغه ولسوالۍ چې د طالبانو له کنټرول خلاصیږي دوی هلته د سیمه ییزې ادارې د پیاوړي کولو له لارې د ټولګټو پروژو پلي کولو ته لار هواروي
په دغه برخه کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې اداره هلته هغه محلي ادارې په پښو دروي د هغوی په رابیدارولو کې او په جوړولو کې حکومت کوي له نورو ادارو سره د شاستازي سره د هغوی ځینو برخو کې کار کوي له نورو ادارو سره عدلي او قضایي ارګانونو په برخه کې زیات کار کوي چېلته د خلکو ستونزې رفسي
د طالبانو له کنټروله د خلاصو شو ولسوالیو په اړه تل د اندېښنې موجودې وي چې حکومت په دایمي توګه دغه ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې نشي ساتلی
په سوریه کې د یاغیان او حکومتي ځواکونو ترمنځ د تیرو دوو ورځو په جګړو کې لږ تر لږه 138 تنه وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار بریتانیا میشت ډلې پرون شنبه وویل د حکومت ضد یاغیانو او اسلام پالو ډلو د هما په مرکزي ولایت کې پر حکومتي ځواکونو بریدونه کړي، لسکونه راکټونه یې پرې ویشتي او یوه موټر بمې چاودنه یې کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له اجمل اندواوري.
په سوریه کې یو زلبیان خط زور اخیستی. د سوریه د بشری حقوقو د سار لندن میشت ډلې په یو خبر پاڼه کې ویلي د شنبه په ورځ جهادي ډلو او یاغیانو د هما ولایت په څنډو کې پر حکومتي ځواکونو تازه بریدونه کړي. د ډلې ویلي چې یاغیانو پر حکومتي ځواکونو لسکونه توغندي وشتي او د چاودیدونکو موادو یو بار موټر سره پر حکومتي ځواکونو ځانمرګي برید کړي. د سوریه د بشری حقوقو د سار ډله وایي د شنبه د ورځې پنخټو کې د سوریه د حکومت لک تر لګه و دې سرتيري او 23 یاغیان وژل شوي. په وروستیو څو ورځو کې د سوریې د هما ایالت کلیوالي سیمې چې په تیر سپتمبر کې درامنځته شوې غیر پوځي زون برخه ده، د دواړو خواوو ترمنځ د تودو جګړو شاهد دي. جرمني خبري اژانس په یو رپورټ کې وایي د پنځشنبې په ورځ د القاعده شبکې سره تړلې د حیات التحریر شام په نوم جهادي ډله د ترکیې له متحدو یاغیانو سره په سیمه کې پر حکومتي ځواکونو د لوی حملې لپاره یو ځای شوه او له غیر وروسته یو څه سیمې نیولې هم دي. راپور زیاتوي د دوی په ثواب کې د سوریې حکومتي ځواکونو او روسي متحدانو یې په هما او ادلب ولایتونو کې د یاغیانو پر سیمو هوایي ګزارونه کړي. دا دواړه ولایتونه د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغیانو روسي پاخه سنگرونه ګڼل کیږي. د سوریې دولتي خبري اژان سانا ویلي حکومتي ځواکونه د هما په کلیوالي سیمو کې د یاغیانو برید په شاتم بولې او هغوی ته یې مرګ ژوب لاړولی. سانا او د سوریې د سار ډلې دواړو رپورټ ورکړی چې د هما په شیزار خارګوټي کې د شنبه په ورځ د یاغیانو د یو توغندي لګیدو یو ملکی کس وژلی او درې نورې ټپیان کړي.
دا هم د خبری مجلې د جنو خبرونو سرټکی. د سولې د ولسی حرکت غړي وای د طالبانو سره د لیدلو په محالې د اوربند غشتنه نه ده بندل شوې، خو د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه مشروط ژمنه ورسره شوې ده. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر څه باندې $1,000,000 جریمه کړی دی. په انګلستان او ویلس کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې پرون افغانستان خپل پرله پسې درېیمه لوبه پر نیوزیلند وبایلله. د سوریې د بشري حقونو د سار ډله وایي په دې هیواد کې د پنجشنبې له ورځې راهیسې په جګړو کې لږ تر لږه 168 تنه وژل شوي دي او په قزاقستان کې نن یکشنبه خلک خپل نوی ولسمشر ټاکي. زمو شخله آزادی رادیو اوري
د ژوند رنگونه.
هغه وخت کې چې نورستان خاص ارتباطات خارونو سره نو نورستان د خودکفا یو ځای غوندي وو چې دوی به خپل د مالونو د وړې څخه به پټو ځان ته کالی جوړو پکول به جوړو چې دا پکول د نورستان د منطقې یو فرهنګ وو. دا وړینی کالی بالا پوشونو پورې جامپرونو پورې او بل دا چې دوی منی وخت کې د غرونو به دا مالونه کته کوو کور کې کله دا کوچ به ویلې کوو بیا به د دوی نږدې د وارثان چې به څوک وو غوړیو سره به ډوډۍ ورته ورکوو.
تاسو ویلې چې دوی کوچ ډېر خوړل وازد د شیانې
خپل همسن خلک ګورو جوړ تیار خلک دي هیڅ کوم شی تاثیر نه کوي. نام خدا حالت هوا چون خده
تخپل چې اوس مثلا واز د اخري چلته په کابل کې کنه څومره به تاثیر در باندې کوي.
زه خو واز لاسکه چې دا د نواتي غولین شم کوله دا په دې خاطر چې ماته تکلیف پیدا کړی دی بخې غول نه پاریت زیاتره خوراک نه جواره ده چارمغز خورم وینو غولواله راته پیدا شوی دی.
معمولا خوراک د ډیر سپور شین دي
نو د سې شین دي چې یعنی وچی او د غول سچی جذب کی خلاص.
وسم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د 78 شمیرې لاري مو راستولې دي. بشیر حبیب زایل لوګر څخه لیکي وای څلور ورځې کېږي چې زموږ په ساحه کې تیاری بمباری کوي خلکو ته غټ مشکل جوړ شوی دی. عبدالهادي حقمل د کندهار له ژړې ولسوالۍ لیکي وای دلته کارونه نسته، دولت باید خلکو ته کار پیدا کړي. عبدالهادي حقمل په یو بل پیغام کې لیکلي دي چې د جوړې ورسوالې خلک له بیلابیلو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. اتل د زابل څخه لیکي وایي د طالبانو د جنگ د دوام له کبله بهرنیو ځواکونو شتون ته بستر هوار شوی دی. غلام سرور نبی زوی لیکلی دی چې که طالبان سوله وکړي په افغانستان کې به ټول مشکلات حل شي. دا به زموږ لومړۍ خبري مجله. اوس هم بله خبري مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر سروان صاحب، خسته نباشین. سلام سپر اکتا.